بجیشوی احمد شبریم السلام علیکم دا زجرړو د دې سات خبرونه د ژوند رنگونه پروگرام ته ځانګړې شوې ده. دا پروگرام اسمت ساروان وړاندې کوي. خو مخکې تر دې چې د پروگرام ته مخه کړو خبرونه، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری، د چین د بهرنیو چارو وزیر چین کانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسلې په اړه د نظر د تبادلې او همکاري لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماو نینګ په پکن کې خبري غونډې ته وویل چې افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرني ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري. ماو نینګ زیاته کړه چې طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي، نرم سیاست ته غوره کړي او له ګاونډیو سره د دوستانه ګاونډیتوب وساتي، همدارسې له تروریزم سره ټینګه مبارزه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر بنن بیرته پکن ته ستون شي او امیر خان متقی به دوی ورځې نوري هم په اسلام آباد کې پات شي. په ننګرهار کې د ورښتونو له امله لږ تر لږه څلور تنه مړه شوي او درې تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې تېره شپه د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له امله خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د سرچینو په وینا په جلال آباد ښار کې لږ تر لږه څلوېښت کورونه زیانمن شوي دي. په کامې ولسوالۍ کې هم شاوخوا پنځوس کورونه ویجاړ شوي دي. له ګوشتې ولسوالۍ څخه هم د لسو کورونو د تخریب خبرونه رارسېدلي دي او یو شمېر زراعتي مځکې ویجاړې شوي دي. ایران وایي چې نن سهار حبیب چاپ، مشهور په حبیب اسیوت، په تهران کې اعدام کړ. اسیوت ایرانی ول اصله سویډنی دی چې دوه کاله مخکې د ترکیې له یوه هوایي ډګره ترۍ تم شو. دی د ندال په نوم د یوه غورځنګ له بنسټ ایښودونکو څخه دی چې دې ډلې ته ایران د یوې ترهګرې ډلې په سترګه ګوري. د ندال غورځنګ بیا په ایران کې په مسلحانه عملیاتو کې لاس لرل ردوي او وایي چې په ایران کې هدف د عربانو د حقونو دفاع ده. د سودان د جګړې د شکیلو لوریو استازي نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې خبرو ته سره کښېني. ریاض او واشنگتن د دې خبرو د پیلېدو هرکلی کړی دی. په سودان کې نږدې درې اونۍ مخکې د عبدالفتح البرهان د ځواکونو او د محمد همدان دوقلو په مشرۍ د چټک غبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړې پیل شوې. د دې جګړو له امله تر اوسه په سلګونو کسان وژل شوي او په لسګونو زره کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د بریتانیا د پاچا دریم چارلس د تاج پر سرولو مراسم به نن تر سره شي. دا په تیرو اوو لسیزو کې په بریتانیا کې تر ټولو ستر تشریفاتي مراسم دي چې زر کاله پخوانۍ مخینه لري. چارلس د خپلې مور ملکه الیزابت ځای ناستی شو. ملکه الیزابت پروسش کال په سپتمبر کې مړه شوه. د څلور اویا کلن چارلس پر سر به نن په لندن کې د ویست منسټر په ماڼۍ کې د درې سوه شپېته کاله پخوانی پاچا سینټ ایډوارډ خول پر سر کېښودل شي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د ژوند رنگونه پروګرام نباتي ناروغي ته ځانګړې ده. نباتات هم د انسانانو په شان راز راز ناروغي لري او پالنې او درملنې ته اړتیا لري. د نباتاتو او بوټو ناروغي په څو برخو ویشل شوې، لکه فنجي، ویروسي، میکوپلازمایی. ځینې حشری او ځینې توفیلی بوټي هم په نباتاتو کې ناروغي رامنځته کوي. د نباتاتو ناروغي ته پاملرنه د حاصل کیفیت او کمیت سره مرسته کوي. زموږ میلمانه به په دې خبرونه کې تاسو باغداران او کروندګرو ته د نباتاتو د ناروغیو د هغو د مخنیوي د لارو چارو او همدارس درملنې په اړه معلومات درکړي. زموږ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي د نبات ژغورنې څانګې عامر او استاد پوهنمل محمد هارون رحیمی، همداراز حاجی شاه محمود منګل شنه خونه لري له خپلو تجربو براته وایي چې څه کارونه کړي دي او څه ډول نتیجه یې اخیستې ده. له شنه خونې پوهنمل محمد هارون رحیمی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي د نبات ژغورنې څانګې عامر او استاد د ټلیفون لاري را سره دی. ورته هرکلی وایم. ډیره مننه استاد رحیمی. د غلو او نباتاتو په ناروغیو به شاید باس ډیر وښت او لوی وي که اول د غلو دانو په ناروغي نظر سرګن کې چې په افغانستان کې د غلو دانو عامه ناروغي کوم دي؟ شاید دا هم یو سوال وي چې په غلو دانو کې خو هم وریج راځي، هم غنم راځي، هم جوار راځي، نو کوم یو؟ اول بل غنم شروع کو، په د غنمو مشهور ناروغي کوم دي؟
زه څنګه چې دا غنم د ډېر پخوانی او ستیک نباتات له جملې څخه دي او زموږ په وطن کې خصوصا ډېر رایج دي او ډېره برخه د غذایي موادو څخه اولیه مواد څخه تشکیلوي، نو غنم ډېر زیات ناروغي خصوصا ډېر مشهور او کلاسیک ناروغي لري چې ټول خلک ورسره اشنا دي. د غنمو سرخی ده یا راس چې دغه سرخی په افغانستان کې درې نوع سرخی تر اوسه ثابت شوی ده، چې د پاڼې سرخی ده، د تنې سرخی ده او سټرپلاسیا لیکي لیکي سرخی ده چې هغه په پاڼې کې تشکیلېږي. یعنی خپل د جنس له پلوه یو شانت دي، ولې د سپېشودونو یا د انواعو ورایټي له مخې فرق دي. او بل ناروغي چې په غنمو کې ډېره مشهوره ده هغه د سیاقاق یا د تورکی نغود ناروغي ده، چې بیا دا هم دوه ډوله ناروغي ده. یو ناروغي بربند یا لست سیاقاق دي، لست ماتي، او بل بیا چې دي هغه پټ سیاقاق دي چې دا هم ډېر زیات هر کال ډېر زیات ځان پېښوي او بزګر ورسته سر ټکوي. او همدارنګه بیا یو اندازه نورې ناروغي هم په غنمو کې بکتریایي ناروغي سته، خصوصا نیماتودي ناروغي د بکتریایي ناروغي سره یو ځای مل وي، هغه هم واقعیت ډېر دلته راپورونه ورکړل شوي دي. او په جوارو کې هم د سرخی ناروغي هم سته، خو ډېره زیاته پیمانه د سیاقاق ناروغي دی یا د تورکي ناروغي دی، ورته وایي تور پوډر په شان بزګرې پېژني، غټې بوغمې یا ګالونه جوړوي په جوارو کې او د جوارو حاصل تر اغېزې لاندې راوړي. او همدارنګه په وریجو کې هم د وریجو د لاس ناروغي دي، زیات فنګسي ناروغي دي، دا هم سته. او نور ورته ډېر زیات په لګنی نباتات کې هم خپل ځان ته ناروغي دي، د لګنی ناروغي دي، د مویو او د نور. نو موږ ډېره فوکس پر د غنمو دي، نو د غنمو عمده ناروغي سته زیاتر چې مشهور دي، دغه دوه ناروغي دي چې سیاقاق او سرخی دي. نو په دې هکله که جاده را کوي نو زه به د دې ناروغي په هکله
بله مهرباني وکړئ.
د سرخی ناروغي چې دي، دا اصل یوه فنګسي ناروغي ده، ډیره کلاسیکه ډیره پخوانی ناروغي ده. یعنی هغه وخت به د پیدایش څخه چې بشر پیدا شوی دي، دا ناروغي تقریبا ورسره آشنا دي، په تاریخ کې تاریخي افسانه هم لري. دا ناروغي اصلا په خو د فکر کېدل عوام خلکو ته پوری اتا، چې دوی وایي چې د دمې څخه یا بخار څخه یا اسمان وریاځي یا د ډېر اوبو ورسول څخه پیښیږي، د دا فکر وجه یعنی دوی عاملینه هغه شی ګڼل، حالان چې هغه څه نه ده. اصلي دا خپله یو پتوجن دی، فنګس دی، یعنی قارچ دی، چې هغه باعث دی کېږي چې ډېرې ناروغۍ په غنمو کې منځته راځي. او دا اوبلیګیت یعنی اجباري ترابطونه له جملې څخه دي چې خاص د غنمو څخه تغذیه کوي، یعنی د نورو نباتاتو څخه تغذیه نه شي کولی او پر هغه برید نه شي کولی. نو د دوی د ژوند دوران هم فرق کوي. دوی لایف سایکل دوه ډوله لایف سایکل لري، یو اکو سایکلیک دی یعنی اوږد دوران او بل لنډ دوران. اوږد دوران د دوی تقریبا 15 سپورې مرحلې لري، چې دا مثلا دا په خاوره کې دي چې ټول سپورونه دي، او هغه یعنی د هغه غنمو په قایاو چې د تیر کال صفات استوي موجود وي په خاوره کې، یا هلته دوی کله چې شرایط ورته مناسب دي یخ ژمي تیرول څخه وروسته په کلي خواته دغه تلسپورونه واده کوي، بس تلسپورونه جوړوي چې دا د غنمو بوټي مخکې له دې چې غنم بوټي ته ورسي د درشت بوټي باندې چې طبي نباتات په خو ارزه بوټ په شان پېژندل کړي، نن ورځ هغه د طبي نباتاتو له جملې څخه دي. نو پر هغه باندې یوه دوره د ژوند تېروي او هلته خپله ابتدایي مرحله چې بس تلسپورونه دي تشکیل دي، او بس تلسپورونه کې بیا ټکنوسپورونه تشکیلېږي چې هغه شو سورونه په دې کې تشکیل شي دا غنم پخته کوي. نو اصلي کار به غنم دی. دا مرحله چې شو سورونه جوړ شو خره د پانه البته دی پانه د بزرش د بچي د پانه تر شا دا جوړیږي. دا هغه څه دی د هوا د جریان په واسطه د بادونو په واسطه او یا د نور عوامل فکتورونو په واسطه د انتقالي غنم است. غنم مخته کوي. غنم د سوماتاو له لارې یا په میخانیکي ډول سره د زخمونو له لارې همدارنګه د خپل د دوی نفوذ یعنې د فلکچویشن د حلې په واسطه چې فلکچویشن حیفا ده دوی داخلیږي هلته خپل ژوند سایکل شروع کوي. چې دغه د عدلته یوریدو سپورونه جوړي یعنې چې نارنجي رنګه زخمونه یا داغونه چې د زنک په شان یا د زنګ وهلو شان الایم ښکاره کوي پر پاڼې باندې د پاڼې سطح په ګرمۍ کې تیریږي او دلته د ګن شمېر یوه کتله ده سره کوچني کوچني رنګ سپورونه جوړیږي.
بله
دغه سپورونه یورید سپورونه نومیږي. دا یورید سپورونه تکراری مرحله لري تر هغه وخت چې د غنم فصل جریان لري یعنی د ابتدایي مراحل څخه نیولې چې یا تر وخت پورې چې غنم پخیږي او خپل د هاروست مرحله ته رسیږي دوی څو ځلې تکراریږي یعنی تکراری مرحله ده. فصل هغه کله چې غنم د استراحت دورې ته ځي یا له منځه ځي یا وچیږي نو دوی هم د غنمو په بقایاو کې په دغه د یورید سپورونه په چلو سپورونه بدلیږي نو د خپل ژوند درته تکمیلوي چې دا یو علمي بحث.
بله
مګر په ګرمو مناطقو کې د ناروغۍ چلند د پانې سرخی خصوصا په کندهار کې معتدله سیمه کې دوی بیا دغه سایکل نه طی کوي. دوی بیا پر نورو ارضو وښو چې د غنمي کورنۍ څخه دي د یورید سپور په شکل پاتېږي. راتلونکي کال ته بیا بېرته چې غنم شناسله د غنم ابتدایي مرحلې څخه نو دوی ډېر زیات د محیطي شرایطو تابع دي. محیطي شرایط دوی دپاره خاص درجه د تودوخې دي او رطوبت او لندبل دي. خصوصا هغه وختونه چې آسمان وریاض دي او هوا داسې تربخته وي او اوبه یعنی تبخیر یعنی رطوبت ډېر وي بزګر د ورځې لخوا غنم ته اوبه ورکړي نو د دې ناروغۍ انکشاف پرمختګ ډېر زیاتېږي. او
ډېره مننه استاد. کوروادان زموش یو بل میلمه حاجی شاه محمود منګل هم وسته ټلیفون لاري را سره دی. خو مخ تر دې چې منګل صاحب ته ورشو یو اوریدون کایلرو چې مصرف ونشي اول به تاسو ته نوبت درکو. مهرباني کوي مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست. و علیکم السلام.
سروان صاحب تاسو ته محترم اوریدون کو ته سلام وړاندې کوم. عبد البصير یم د کابل نه امریکا نیول ده.
مهرباني
سوال نمیلمه ته لرم هدا ده کی زموږ په کوټ کې څو دانی وای نې دي کنه.
اها
دا وس موسم کې.
bale
یا ورکم دته نو کله چې بیا هغه بیا ورته پخی وایي نو دغه ته لپاره موږ کومه دوا یې غو استعمال کوو د دې علت شه دا یلوات کرا کې چې ما تلیفون ته کوم دا رادیو نه اورم.
صحیح ده. نو تاسو ټلیفون به نه قطع کوو. اول به استاد رحیمی تاسو ته جواب وایي. استاد تاسو دې خبري واوریدي
دا عبد البصير خان چې پښتنه وکړه ته دغه نه څوک چې د کوټ
کې څنګه نه څوک وایي ونی دي څو ونی دی په خې کې. عبد البصير خان صاحب هم داسې دم کوو وایي چې د څه شي ونی دی میوادار دی که میوادار یې کومه میواده
یو دیناک ته بل جنار دا څو دانې
شه
یو دا څنګه
سره
یو رقم داسې وړو وړو ته
وړو نه څه کې په خې کې هاشاری دی چې شي دی
او دا څه شنه شنه غوته شان دی واسه وړه وړه لکه منګسای نه لکه وړه وړه غوته شان دی دا ويم په کړه بس
تاسو استاد پويسو بس مننه کور دی ودان استاد په هنمل رحیمی جواب درکې.
دا ورور عبد البصير جان چې پښتنه وکړه دا د موږ ورته دیته اخیت وایو په فارسی کې ورته شپشکای نباتي وایي په پښتو کې ورته نباتي سپږی یا شوته وایي نو ځینې موږ پښتانه د کښې په نامه هم یادوي. دا اصلاً حشرات دي. دا د موسم او د فصل سره اصلاً په دوه موسم کې دوی اکثره ډېر فعالیت کوي. یو د پسرلی په موسم کې او بل د مني په موسم کې. دوی د یعنی معتدله هوا سره ډېر زیات ضرورت لري ځکه چې هوا شدت ګرمي ډېره شي د دوی خپل په طبیعي شکل سره د دوی فعالیت کمیږي. نو دوی د مرض له جملې څخه نه دي د حشرات له جملې څخه دي اسید دي او دوی د پانو د شیرو څخه یعنی د پانې کې او تنو خصوصا نازک ساقه لرونکي تنو باندې د شریت څخه د نبات شریت څخه تغذیه کوي. د دې مخنیوي لپاره چې څو مرحلې دي، یو مرحله دا ده چې د ژمي مرحله ده، هغه نباتات چې توکلن نباتات دي لکه سیب او ناکو یعنی درخت دي، د دې لپاره په ژمي دوره کې د استراحت په دوره کې پس له شاخته‌بوري او پس له مثال زراعتي فعالیتونو د زراعتي تیلونو سره انسکتیسایدونه هغه مناسب لوکل یا موضعي انسکتیساید یا شره وژونکي هغه ورسره یوځای کیږي او هم سپری کیږي، هم د رنګمالۍ د برس په واسطه د تنیو شاخونه هم باندې استعمالېدای شي. او یا ځینې بزګر چې دي لایم سلفر استعمالوي، دا لایم سلفر هم د فنګسي امراضو لپاره ډېر ښه دی او همدارنګه د دغه حشراتو خصوصا د اسید د تخمونو د مخنیوي لپاره په پسرلی کې مؤثر دی. کله چې بارانونه شروع شي او پسرلی شروع شي دا محیط ورته ناخوالې یعنی زهري وي، نو هغه نوې ابتدایي مرحله د دوی نسل تولیدېږي، دوی تر اغېزې لاندې راځي او مخنیوی کېږي، چې دا محفظوي شکل سره باید یعنی وقایوي شکل موږ استعمال کړو. دوهمه مرحله د دوی د تداوي لپاره یا علاج لپاره مشکله دی، چې ځکه دا د موسمي آفت له جملې څخه دی چې د موسم سره برابر دی، خپل د نبات فعالیت سره د پاڼې خصوصا چې نوې پاڼې شنه کېږي یعنې عوام کستلاده وایي مجک وجه په اندازه سي نو د دوی فعالیت هم شروع کېږي، او خصوصا د پونګو په وخت کې چې شګوفه یا پونګې وي غوټیو په وخت کې دوی ډېر زیات فعالیت کوي، نو ځکه وافره شیره هلته موجود وي دوی تغذیه کوي. نو د دې د استعمال دپاره څو طریقې دي، یوه که چیرې داسې یوه په کور کې یا په داسې لږ یو درخت دې درختې دي یعنی تر کنټرول لاندې مش کولای چې هغوی ته توصیه وکړو چې د خالي اوبو سپری هم فایده کوي، یا د تنباکو اوبه د ترخه تنباکو چې وایشول شي د هغه اوبه پس لاندې چې فلټر شي صفا شي د یو لږ څه صابوني پودر سره استعمال شي او سپری شي، دا هم دوی کنټرولوي او دوی ته ناخوالې جوړوي او دوی شویږي هم په دې. او همدارنګه په محفظوي شکل سره موږ کولای شو چې سیستمیک حشره وژونکي استعمال کړو، چې هغه ډېر مقدار د نبات ایچ سره او دغه محیطي شرایط یعنې چې څونه تودوخه او رطوبت په دې کې رول لري، موږ کولای شو چې د یو فیصد څخه په لیټر کې استفاده وکړو، بیا که هوا ګرمېږي د تبخیر سطح ډېریږي تر 2.5 میلا 2 سیسو پورې په لیټر کې موږ کولای شو استفاده وکړو. نو دا حشره وژونکي په بازار کې ډېر زیات شته، مختلف انواع دي چې سیستمیک حشره وژونکي دوی کولای شي چې استعمال کړي.
بله ډېر زیات مننه استاد، بیا هم درګرزو دي نورو میوو دي ناروغي پاړه به هم لتاسو واورو. خو وس به ورشو حاجی صاحب شاه محمود منګل ته چې په پکتیا کې شنه خونه لري. حاجی صاحب منګل، تاسو چې شنه خونه لري حتما به ستاسو بوټي بیلابیل ناروغي هم لري، څو ور سره کوي چې بوټي مو په ناروغي اخته نشي؟
روجان سلامونه تاسو او زیزاده رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته او درانو میلمنو ته هیله ده چې روغ او جوړ به وای.
سلامت
محترم عدل ته په خوست کې موږ پکیا نه په خوست ولایت کې یو، او دلته شنه خونه چې کومې دي خانه ته جاور کوي او نتیجه ور کړی ده، او مرزونه چې کوم دي همدا مخته ورور چې کابل نه زنګ وهلای وو یو همدا شاید دا وړه خو پسی غوانت موږ دلته وتا وایو دا دی، او بل موږ د پښې په نوم یو شاید دا او تقریبا یو انچا وخت غوانت حشرات همدا په بدرنګ او بنجان باندې لګیږي او پخی ویچیږي یا سورای کوي، دا مشکل دی دلته. نور شنه خونه خو دغه ډاکټر صاحبان انجینران موږ نه خپویږي چې حفاظت یې وشي او صفا وساتل شي، نتیجه یې ښه وي. مننه ورو،
سلامات اوسئ. تاسو را سره اوسئ. اوس په ورشو پوهنمل رحیمی ته، پوهنمل رحیمی صاحب د سبزیجاتو په ناروغیو به هم خبرې وکړو. منګل صاحب یادونه وکړه چې د پښی په نامه حشره ده او چې بادرنګ او همداراز سره بانجن خرابوي، په دې اړه اوریدونکو ته ووایاست چې خلک چې کله له دا ډول ناروغیو سره د خپلو بوټو مخامخ کېږي څه باید وکړي؟
مننه په دې بخښنه سره موږ باید اول دغه یو تفکیک وکړو د ناروغي او د آفت ترمنځ. آفت خپل ناروغي هم د عام ډول سره د آفت یو له جملې څخه دی، ولی زموږ په مسله کې دغه استلام د برسه دی. کله چې موږ د حشراتو نوم اخلو نو د آفت کلمه حشرات په استعمالو، او ناروغي چې نوم اخلو هغه بیا هغه مایکرو ارګانیزمونه دي لکه فنګسونه، بکتریا، ویروسونه، نماتودونه، دې ته وایي چې دوی بیا ناروغي دي.
بله،
دا دوا فرق دی، دا توپیر کې د هغوی هغه کیمیکل مواد فرق دی، کنټرول او د زیان شکل فرق دی چې نباتات ته زیان رسوي.
درست.
نو عموما دغه ورور حاجي صاحب شاه محمود منګل چې یاد کړه، دا عموما د حشرات څخه دی.
بله،
حشرات دي چې پاڼې خوري، خپل میوه خوري او سوری کوي یا تغذیه کوي مستقیما د هغه د انفاجو څخه. نو دا د مختلفو نباتات کې البته د حشرات مختلف ډولونه لري چې دا د خپل ځان ته غوره نباتات خوښوي او د هغه څخه تغذیه کوي. یعنی هر نبات ځان ته غوره آفت لري. نو آفت کلمه موږ د حشراتو او د هغه فعالیتونو ته او د هغه اقاربو ته وایي، چې لکه کنی دي مثال هغه هم کولی شي د آفتونو له جملې څخه وکړي. نو د دا ورور لپاره زه دا توصیه لرم چې د آفات په کنټرول کې، که د امراضو په کنټرول کې، موږ هغه میتودونه چې په کار اخلو هغه عبارت دي، په اول قدم کې د یو مرض څخه د خلاصون په خاطر یا د آفت اغېز څخه د خلاصون په خاطر، په اول قدم کې موږ داسې ورایو چې داسې نباتات وکړو چې هغه مقاوم دي، ښه ورتي دي، د حاصل له پلوه باید نه یو ښه سرټیفیکیت لرونکي کمیحال استعمالو، که تخمون استعمالو، تفصیلات شروع کې باید هغه په نظر کې ونیسو. دوهمه خبره چې په زراعت کې ډېر مهم دي، چې دغه نبات په مناسب اقلیم کې وکرل شي چې ښه حاصل او ښه وده ورڅخه ترلاسه کړو. نو که غیر مناسب اقلیم وي، هغه خاوره او هغه محیط او هغه د بخارو دی صحیح منظم نه وي، نو هغه ښه حاصل هم ورڅخه توقع نه شو درلودلی. نو د زراعتي عملیات ډېر زیات مهم دي. کرنیز عملیات هدف دا دی چې د خاورې ښه تغذیه، ښه نرمول، پستول او د خاورې تعقیمول، د اوبو ورکولو ترتیب، د انبارو یا د کودونو ترتیب، هغه فکتورونه چې د نبات تغذیه او د ښه ودې باندې اغېزه کوي هغه ته باید ډېر پاملرنه وکړو. په دې صورت موږ کولی شو چې بیا د آفات څخه هغه زیان څخه یعنی ډېر زیات کنټرول کوي، کمواله پکښ راوړو. که چیرې زموږ غیر مناسب کرنیز عملیات هم وي، نو هغه دې باید کړي چې آفتونه ډېر زیات زیان پېښ کړي. نو ښه لاره دا ده چې بله خبره حفظ الصحوي مقررات و مراتول دي. یعنی موږ ځکه د کیمیکل د کیمیاوي دواو د استعمال طرفدار نه یم، په اول قدم کې ښه د زراعت یعنی د کرنیز مدیریت طرفدار یم چې ښه هغه مناسب عملیات چې دي زراعتي مدیریت باید ترسره شي. دوهم قدم کې حفظ الصحه مراعات دي. حفظ الصحه څخه هدف څه شي؟ هدف دا ده چې که مثلا د دوی هغه ګلخانه یا نرسریانې چې لري، د فصل په پای کې دوی باید هغه خاوره باید تعقیم کړي د ګرمو اوبو په واسطه یا د هغه کیمیکل موادو په واسطه چې د خاوره هغه میکروبونه یا آفات چې هلته بقایای موجود دي هغه باید له منځه ولاړ شي مخکې له دې چې بل کښت وکړي. او همدارنګه دوی کولی شي چې هغه هرزه واشه یا هغه د نباتاتو بقایاوې چې هلته پاتې دي د هغه نرسري څخه یا د ګرینوسونو څخه یې وباسي او د باندې بل ځای ساحه کې یا یې له منځه وڅي یوڅي یا یې وسوځي. نو عموما آفات چې دي د آفاتو د کنټرول دپاره ډېر مناسب دا دی چې هغه د ژوند هغه اساسه مرحله چې دغه آفتونه دي موږ د پیپا یا شفیرې په نامه یادېږي، لکه کپسول غوندې داسې ساختمان جوړوي. د استراحت دوره یعنی د ژمي د استراحت په دوره کې دا خو اسانه کنټرولېږي نسبت دې ده چې په پسرلۍ کې دوی فعاله دي. نو هغه مرحله کې موږ کولی شو چې هم د کیمیکل په واسطه، هم په میخانیکي شکل سره، هم په فزیکي شکل سره چې د ځمکې کول دي، یخ سوده کول دي، یا د حرارت ورکول دي، دوی له منځه یوسو، یا د کیمیاوي موادو په واسطه، ځکه دوی هغه راکت وي، یعنی ثابت وي، دوی متحرک نه وي. بل نو بیا د دغو آفاتو د کنټرول دپاره ځکه په سبزیجاتو کې یو ستونزه شته محترم، چې هغه سبزیجات او حاصلات چې دي هفته واره دي، یعنی هر وخت رسمي چې هغه فصل لکه د میوه جات ته چې څو کلن دی د فصل په پای کې نو موږ کولای شو چې کیمیاوي مواد په مثال استعمالوي محافظوي هغه کولی مدت لري 15 ورځې یعنی 2-3 میاشتې کې د فصل جریان لري ولی په سبزیجاتو کې داسې نه ده دغه یو اشتباه ده باید د کیمیکل یعنی موادو څخه کیمیاوي موادو د استعمال څخه جدن باید پرهیز وکړو
بله
خپل ټول فصل موږ پر زراعتي ښه زراعتي عملیات واچوو پر حفظ‌الصحه مقررات واچوو او په میخانیکي او فزیکي کنټرول واچوو
ډېر ساتنه
په زمين کې بیا په تحصیلي هغه انتخابي انتخابي څه دا معنی چې سلیکټیوي خاص دغه آفت لپاره چې نور نبات او نور مفیدانه حشرات ته زیان نه رسوي نو په سبزیجاتو کې زه خپله شخصا د کیمیاوي موادو استعمال
ډیر مننه استاد بیا هم درزو یو دوه ورځې کې هم لرو او ګورو چې دوی څه پښتنې لري ځان راو پیژنې یا ساجی رادیو
السلام علیکم احسان الله داوریم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه
مهرباني کوي داوری صاحب
ډاکټر صاحب هم سلامونه او تاسو هم سلام وایم پس سلامه ډاکټر صاحب سم پښتنه دا ده چې دلته انځر په دې منطقه کې کم انځر کېږي هغه انځر داسې دي چې په دې تنه باندې سوري او د دې تنې په بغل کې داسې میده میده سوري بیا دا انځر وچ سي او په دې باره کې موږ دوی ته دغه انځر ته دوايي مریله کړې ده هغه مواد دام دي سپرمترین دوا مورته استعمال کړې ده ډاکټر سیبانی او دلتا مترین ده کلورو ده داسې همدار از مو هغه ته کوجاهنه مو استعمال کړې دي چې د پینک سوجن کې یا ریشې د خرابوالي د پارم کار کوي دا مورته استعمال کړې دي خو بیا هم انځر دي دا غارونه نه ورکوي او دغه تنکی چنجي نو دا باید د یو بل حل راستو او کچیر د دې دوايي کاری په دوايي باندې دا موږ دغه تنې ورسمې کو یا د چنجي ور ورکو او د فاړه باندې ډاکټر صاحب سم مشوره دا
او تسلی صبر وکي چې ک زموش ملما په هنمل رحیمی کومه پښتنه له تاسو څخه لري د لا وساحت لپاره نو کینه بیا به تاسو خبرو ته دوام ورکړي مهرباني
بلدې فاندا داوري صاحب د داوري صاحب په پښتنه او مشکل ستوند د پوره پوس ولما
نه کته سیمال پښتنه لري استاد کته سی پښتنه لري سید کینه مو کو چې داوري اول خبري بشپړی کی بیا به تاسو ورسته ځو
او
بل سید مننه داوري صاحب نورې څه خبري لري
او بل ډاکټر صاحب سمې ورشتنه دا ده چې انځر په سره کم منځکې د پداسي دشتي منځکې کوي چې هغه یا یو رقم د سور باد لري او کاغه په داس شنګیا منځکې کې چې هغه رودبار منځکې یا خو لري خونیکانه ولري په هغه وخت په هغه ځای کې دی شکیږي په کم پس منځکې کې دی شه حاصلات ورکی یعنی دی په ګرمه منځکې کې شه حاصلات ورکوي او که په یخ نی منځکې کې چې دا منځکای یخی او دا پښتنه مېم د زندګي
شه ډېر مننه تاسو ته استاد رحیمی جواب درک خو یو بل اوریدونکو هم لرو قاری صاحب پښتون دی مهرباني کوئ
سلام سلامونه قبول کا سلامونه تاسو او تاسو دواړو ملمنو ته تشکر پر څه کوم تاسو پروګرامو ته
سلام
زه هم متخصص نه یم ملایم خو غوښتل مې د مرزو په حساب د ناروغي په حساب ځم پوکم نوزک خدای تعالی و ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ار کار باید و اهل کار ته وسپارئ شي څوک چې د یو شی متخصص نه هغه بیا نه پوهیږي خدای تعالی ډیر حق خبره کړې په قران کې نو زبخ د خپل د جوزجان د ولایت د جناروغي
مشکلات
سره مخ درته مخ درته بل دغه دایمه کښتو کې ام ناروغي دي لکه کشاپ غونډې هم شي دي مور غونډې هم شي دي او یو بل داسې خزنده ده چې دغه کښتونه د دې کښتو ریشي وچی او د دې کښتو پرې شوکی یو رقم بوی راځي یو رقم بوی محسوسېږي او خزنده نه لیدل کېږي یو هغه مور او کشاپ چې هغه خور سره ویني یو رقم خزندې دي خزندې بولې کې مرز بولې دغه د کښتو ریشي وچی بیا د کښتو پر شو کې یو رقم بوی محسوسېږي دا یو درون بوی محسوسېږي اما خزنده شي نه لیدل کېږي او پښتنه مې ستاسو د میلمنو څخه دا د جوزجان کې خودلته موږ دا لوبیا د ماش دي جواري دي نخود دي وربش دي غنم دي دغه شی کر کیږي. دغه ناروغي چې و دغه نباتاتو ترازی دغه دانجاتو یا غنجاتو ناروغي د ټولو ناروغي یو رقم دی او کدا ناروغي هم بیل د بیل پر سر لري. او بل موږ دایم ځکه لرو سروان صاحب د موږ خپل په سرای کې شل متر یې خواته چې د بل سرای دی یا 500 متر یې خواته کښت کوي، اما 500 متر دی خواته چې د ځمکې رېګنې کښت نه کوي.
درست، ډیره مننه قاری صاحب. ما غوښتل چې درته وایم چې کاشکې ټوله قاریان هم ستاسو غوندې وای چې په دې باندې باور درلودی چې هر څوک پوښو مسله کې. خیر، وربشو استاد رحیمی ته. استاد، تاسې د دواړه اورېدونکو خبرې واورېدې، نو ځواب ورکوئ.
بله، مهرباني. د داوري صاحب په حق له هلمند ولایت څخه چې پښتانه کړو د انځرو د بور د افریقا کول کې چنجي په حق له رښتیا هم دا راپورونه ماته څو واره راغلي دي. داستون دسته مخکې نه و دا غافات چې داس معلومیږي چې ځکه زموږ په هیواد کې د قرنټین یعنی سرحدي قرنټین وجود نه لري، د ولایت ترمن قرنټین قوانین وجود نه لري او شعبات وجود نه لري. په خوای درلودله چې دا یعنی نوې آفت راتلونکي آفت چې راغلي دي. او یا هم مخکې د دوی بل اوله کوربه درلودله، نو دا دوهمي کوربه ته مثلا درو ته انتقال شوی دي. دا آفت چې دی، دا آفت دی، اشاره ده کامل اشاره دي چې دی یعنی خزده کده کانغوزک دی. په انګلیسي کې بیټل ورته وایي، په فارسی کې کانغوزک ورته وایي، او په پښتو کې خزدک ورته وایي، او یا موږ په اصطلاح په نور پښتانه ګونګټه بولي. او د ده هغه چنجی یا لاروا چې دی، دا بیا چنجی دی چې دا درخته مثلا ساقه کوچنی سری جوړوي او هغه څخه تغذیه کوي سری سری کې، او لوړه برخه د درخته بیا وچیږي. ولې دغه نباتات کده سی دی، کده ناک وي دی، کده انار وي، کده اندرو دی، د دغه فتر برید لاندې راځي. اول علت دا دی چې د اوبو د نشتون، د ډېر ګرمۍ د شدت له مخې شدت ډېر سي نبات وچمیږه نه سي. خصوصا جنوبي برخه کې که چېرې دا داوري سه وګوري، دا د انځرو ونې د لمر خاته او خواته جنوبي برخې د کوچني کوچني سوري یا غټو سوري تشکیل شوي. نو یو علت دا دی چې نبات ته پوره کافي اوبه ونه رسېږي، نبات وچمیږه نه سي. او یا د نورو فزیکي عواملو، یا د آفات مثلا د نباتي شپږ یا شوتلا کبل ادیر تغذیه کړی وي ورڅخه، او نبات کمزوري سي دي. یعنی په هر صورت چې نبات کمزوري سي، نو دیګه دغه آفت تر برید لاندې راځي. نو د دې آفت مخنیوي په مخه څو کړنې ترسره کیږي. یو هغه ګورر چنجان چې سوری غټ وي، دې کولای شي چې د یو چنګک په واسطه، یعنی یو سیم پولادي سیم شخص چې دې سره چنګک کې د سوری کې نه نباتي، او دغه لاروایو د چنجان راوباسي په میخانیکي شکل. شاید تاسو وایئ چې نو دا خو یو درخته ده، نه، بیخي ډېر دي. او سوری بیا په خټو یا په موم باندې، یا مثال بیا کیمیکل په شکل سره په دغه سوری کې د سیانای ټاپېتونه دي چې بازار کې د فروشانو سره پیدا کیږي. دا شول کیږي سره بندیږي، هغه غاز تولیدي یا نفتالین هم کولای شي دوی له منځه یوسي. ځینې بزګران بیا هغه بیا نبات ته څه مضر دي، دوی کولای شي چې پټرول په پمبه کې وي، هغه سوری کې مثال چې کیږي سره په خټو باندې دا غاز کولای شي چې دا چنجان چې دی هلته دننه لمن ته یوسي. خو اصلي علاج چې شته موږ باید څه وکړو، لکه دا ورور چې ما ډیر د کیمیکل دوا استعمال کړی دي، مختلف نمونه واخله او خاصه نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د دغه آفت هغه د استراحت په دوره کې چې خپل د تنه کې پاتې شي، هغه ونې، هغه درخت چې په دغه آفت اخته دي، هغه برخې نو چې لوړې برخې دا باید په باغ کې پاتې نه شي، دا باید قطع سي او هم د لاسه دي وسو د ورتي چې دا آفت بیرته شیو ونه کې او بیرته باغونو ته انتشار ونه کې. نو دغه ښه طریقه ده. دوهمه طریقه دا ده چې د دې آفت هغه کامل حشرات لپاره تلک څخه استفاده وکړي، چې تلک په واسطه دی ونه ورسي مخکې له دې چې، البته دنیا کې نورې طریقې هم شته چې هغه د تولیدي مثل مبارزه ده، یعنی دی هغه عقیم حشرات تولیدوي بیا دغه په واسطه دی مخنیوي کوي. موږ هغه شرایط نه لرو، نو دغه په میخانیکي شکل سره هغه تلک هم کېدای شي چې دوی مصنوعي وکړي او دوی راټول کړي او شرایط له منځه یوسي. او هغه اخته نباتات چې اخته دي هغه اخته برخي هغه ساقي هغه برخي هغه څنګه باید قطع شي او وسوځول شي. او د دې لپاره چې دغه آفت شاید د مرحله اوس ما خپله رشته چې ترنه مینه ده کړې چې رشته دا په خاوره کې یو مرحله تیروي کیا یا د خاور څخه د تنې ته پورته کیږي. کچیر داسې دغه د ژمي یخوځول د خاورې یعنی یوه کول اړول او یا اوبه ورکول په چې یخوځ شي او یا هم د کیمیکل په واسطه د فرمزي های په واسطه د نور کیمیاوي مواد په واسطه وی کولای شي چې دا تحقیم کی او هغه شرایط چې بقره یې دلته موجود وي هغه له منځه یوسي. د دوی د مخنیوي لپاره د خپل دغه حزب التحوی مقرره او میخانیکی طریقه چې د سیل په واسطه یا د دوا دوا په واسطه یا د لاس په واسطه ټولول دي دا سپارښتنه کوم ځکه کیمیکل دلته موثریت نه لري. موثریت یې کم دی ځکه دننه په طاقه کې دي. او دوهمه پوښتنه ده چې هایه د هلمند اقلیم د انځرو د وادي لپاره مناسب دي. انځر چې عموما قسم د ما مسلک نه دي د پتالوژي یا د اندازو د استاد یم خو دوی هغه معتدله سیمه خوشول کې نباتات دي لکه د کندهار د ولایت د شاولي کور هلته ډېر انځر کرل کېږي هغه اقلیم ډېر ورته مناسب دي. یعنی چې یو څه هوا نسبت د هلمند هوا ته یو څه یخه وي نو معتدله سیمه وي هغه کولی شي انځر پکې ښه وده وکړي. نو د انځر د ودې لپاره شاید ځکه چې دغه آفت عملم پر کې ځکه نبات خپل هغه اصلي څه شی وده نه شي راستولی نو دا ستونزه ځکه پېښېږي نو د هلمند ولایت به شاید ورته مناسب نه وي.
ډېره مننه استاد.
دوهم ورور پوښتنې ته قاري صاحب ته وخت ته.
بله بله ما غوښتل چې د قاري صاحب پوښتنې ته ځواب ورکړي. مهرباني.
او قاري صاحب پوښتنه چې د جوزجان ولایت څخه کړې دي او رشته هم د دې هغه ستونزه چې رشته د مغدې ورته متوجه شوی دي ښه متوجه شوی دی. یو لکه ویل چې د غنمو کفشک دي بل ویل چې پریشک یې ستونزه دي مګر کوم علائم نه ویني او بل ویل مور دي. هغه کفشک هم حشره ده دا ډېر پخوانی چې شې د آفات له جملې څخه دي خصوصا د غنمو د وجې د تشکیل په وخت کې دی راځي عمله کوي او تغذیه کوي دا کفشک او د دې تغذیه په اثر هغه سلواوي چې دوی ته غنمو کې دانو کې تشکیل د غنمو کیفیت خرابوي او خوند خرابوي نو بیا د شکل هم حاصل ته زیان رسوي. نو د دغه کفشک د مخنیوي لپاره ډېرې طریقې شته ځکه چې دوی خو یو دا چې دوی ته یعنی باکس یا خسکانو له جملې څخه دي نو مشکل دی چې کیمیاوي استفاده ورته د خوا دوی په دمبک په درزونو چاکونو کې پټیږي او د شپې دخوا تر سهار پورې دوی فعالیت کوي. نو ښه طریقه دا ده چې دوی وکولای شي چې تور جوړ کړي د تور یعنی د نت جالونو په شکل دي چې خدای خلاص وي یا داسې یو تادر یا دسمال چې رسۍ ونیسي د مازدیګر دخوا یا ماښام دخوا یا ډېر سهار وختي چې لمر نه وي راپورسي په دغه غنمو کې داسې راتېرې کړي نو دوی الوځي ټوله غورځي میخانیکي شکل سره به دا ټوله وي. بل نو د دوی چې دي د ژمي د دورې استراحت دوره مهمه ده. دوی اکثرا په دیوالونو په چاکونو کې د ځمکې په چاکونو درزونو کې او د دې اصلي ځای چې دی دشتو کې بیا یو ارده بوټي دی دغه په بیخ کې دی خپل ځوان کوي تیروي بیا په سلې تر دې ژوند استراحت دوره په هغه ځای کې تیروي. نو دا هغه بوټي تشخیص او هغه بوټي راستل او دغه د رشه په شاوخوا کې د دې موجوده دی یا مثال هلته کیمیکل د کیمیاوي دوا استعمال په واسطه مشکلې سره غوښتل من دی یو څه دا یو ستونزه ده. نو ښه طریقه د دې د مصنوعي لپاره ځکه غنم چې دی دوه یو خو یو فصله نه بعد دی بل فی وایت قیمت یعنی دی یو بوټی باندې چې هغه مصرف کوي موږ وایو د ډېره ساحه ده چې کیمیکل استعمال کو کیمیاوي دوا هغه د غنمو د حاصل څخه مصرف ډیریږي نو اقتصادي نه پریوتی. نو د دې لپاره دغه طریقې چې مخکې د دوی هغه د پناهګاوي چې دی هغه باید له منځه یوسي چې البته په دې برخه کې د دې بزګرو سره دولت باید همکاري وکړي د افاده نباتات وزارت زراعت شعبه باید هم تشخیص کړي او مسلکي خلکو په واسطه دغه ساحه وکتل شي او هغه بوټي وپېژندل شي او هغه بوټي چې دی د هغوی د ریښو سره د چې یا د ژمي په دوره کې چې دوی هغه مناطق چې دوی تشخیصي چې استراحت پوره تېري دا باید له منځه یوړل شي. او بل د پسرلي په جریان کې د دغه نیټونو جلب په واسطه دوی کولی شي دوی چشکې ونیسي او له منځه یوسي. او د مور په شکل
بله
رښتیا هم کله کله مور هم ستونزه جوړېږي د هغه د مخنیوي په خاطر چې دی مورې لشکري که چېرې زه نو غلط شوی نه یم څه ډول مور دی یعنې مور یعنې هغه چینجي که لشکري مور دی دوی نو عموما په یو عام ډول سره د آفت راځي او غنم ټول فصل له منځه وړي.
درست.
آیا قاري صاحب خدا پوښتنه ده چې دا په هغه شکل ده که کوم یوازې پاڼې خوري یا دانې خوري؟ نو په دې هکله دا فرق دی هغه شکل وینو د ځمکې شاوخوا ته څنګه کېنل کېږي او د موبلاینو اچول کېږي بیا کله چې د مور راځي هلته لېږي به د لرګو د کندې په واسطه هغه له منځه ځي. او یا د هغوی اصلي چې دوی د ارده واښه د پسرلۍ په شروع کې مخکې د غنمو د کښت تخم دوی په جنوي ډول سره هلته تولیدېږي باید سپرې دوا پاشي وسي یعنې دا کیمیکل استعمال شي او له منځه ځي مخکې له دې چې د غنمو کروندې ته راشي. او بله موضوع یې یاده کړه چې د غنمو پریشو کې یا نور نباتات پریشو کې غنم وچیږي یا نبات وچیږي او ریشو کې یو څه بدبویي هم وي ده هغه دی هغه نیماتودونه دي.
بله.
مګر هغه عام نه دي یو یو ځای یو یو بوټي وچیږي.
ډېر زیاته مننه استاد. اوریدونکو مو نور هم زیات دي شاید ډېرو ته نوبت ونه رسیږي نو کله ځواب ورکړي خوشاله بسو ور بشو. اوریدونکو ته ځان راو پیژنې ازادي رادیو
پلان د زابل راځکه
مهرباني کوئ صاحب.
bale
bale ژغ دی اورو خبري وکي تاسو خبري وکي صاحب
رحمت الله د زابل راځکه
شر رحمت الله صاحب مهرباني در رحمت الله صاحب ټلیفون قطع شو. دوه موردون کتاب ور شو تاسو ځان راو پیژنه آزادی رادیو زابل صاحب مهرباني
یو ځخ خبر ولاو
نه مهرباني تاسو خبري اورو مهرباني. او bale صاحب سلامتی است مهربانی کوی
دغه ما ویله ما دا ما څه داس ما یو څل سراج سراج صحبت زراعتي او کتاب د پلان کې ما ولیدل پیدا دا نار دا د لشت څه څه په مو کاجه دا دا ولګه بیا ز په دا نار چې وکړي په نار کې به دا دانی لې څه مو وي دا خبر بول ول دا د ټکې زوري چې دغه کې په شاد کې خسته کې بیا دا ټکې د لکبره دا خبره چې په تجربه کولې د یو څه تجربه کولې کولې په کولې
بله دا تاسو چیرته کتلې دي دا خبرې
سراج الطبابات وزراعت دغه د اعظم صاحب یو کتاب ده دا کې دي چې یان لیکلې دي خو
مننه سید. بل اوریدون خیلی رو ځان راو پیژنه آزادی رادیو مهربانی کوي
مون احترامات مې ومنه د آزادی رادیو ټول اوریدونکو ته خالد تل خبرې کوم د لغمان نه. سکال په لغمان کې د پسلونو ته یا هم نباتاتو ته کوم خاص ناروغي نه متوجي او پسلونه چې دي دلته خو وعده کړی دا نظر د پخوا په پرتله باندې ډیره مننه.
bale de de paigham am dubro was pa birta war sho melmano ta kho makh ki tarze che استاد رحیمی بیا هم ورڅخه پښتنی وک ل شاغل منګل څخه چیر منتظر پاته شوی دی ل د څخه ز پښتنه لرم منګل صاحب تاسو مخکې دی سرو بانجنو بادرنګ او جنورو د ناروغیو او آفتونو یادونه وکړه بیا تاسو څه ور سره کوي تاسو کیمیاوي درمل استعمالوي او کنه خاوره مقاومه وی لکه څنګه چې استاد وویل
مانان اور رامو خو دلتا پخوس کې د پاملرنه په نوم یو مؤسسه ده د موږ سره همکاري کوي خو دا تقریبا یو دوا کال کېږي چې دوی اقدامات صفر دي او موږ د شان لپاره اول کوشش کوو لکه ډاکټر صاحب انجینر صاحب وویل او خپل یو ترتیب ته جوړو لکه ګوډه شوه سوډا شوه او شنه تمباکو شو دا بیا تصفیه کو دا پانو ته ورکو او خانه ته یا تر لاسه کو کا او سره کارونه شو بیا مجبور یو چې کیمیاوی دواګانه وتا استعمال کو
سلامت اوسئ. مننه استاد رحیمی، تاسو په خپل ویل چې تر کیمیاوي درملو دا مهمه ده چې خاوره تقویه شي، د بوټو د ناروغیو د مخنیوي لپاره دا بهتره لاره ده، نو څه باید وشي چې څه کار لازم ده چې خاوره تقویه شي؟ د خاورې د تقویه کولو لپاره څه پکار دي؟ او زمنن دا مې هم اوریدلی دي چې د تخم انتخاب ډیر زیات مهمه دی، که ښه تخم انتخاب شي آفت و مرض زر نه وهي. مهرباني.
بله، ډیر مننه. دلته اصلا دو دغه ټول بزګرانو ته دغه کسانو چې تماس ولید او نور خپل د هیوادوالو ته یو پیغام لرم، که چیرې موږ وغواړو چې روغ نباتات او سالم نباتات ولرو، په اول قدم کې دا خبره بیا زه تکراروم چې په مناسب اقلیم کې او مناسب خاوره کې هغه نبات باید وکرل شي. د نبات هغه خصوصیاتو په کتو سره چې غواړو ښه روغ او سالم او یعنی نبات، که چیرې موږ یو نبات که دورایتی لحاظه اول چه انتخابه او باید یو سرتیفیکیت ولری تایید شوی دی چې دا د امراض آفات څخه پاک دی، که تخم کرو که نحال کرو، او هغه بل نو د هغه خصوصیات باید معلوم وي. د مسلکي خلکو څخه باید پوښتنه وکړو چې د دغه کوم خصوصیات د کومه تودوخه کومه اندازه رطوبت او څه ډول خاوره غواړي، یعنی یو نبات په غلط ځای کې ونه کړو، په مناسب ځای کې وکړو. دوهم قدم چې دی، یعنی زه ډېر تاکید کوم چې مناسب کرنیز عملیات په خپل وخت او مناسب وخت کې چې ترسره شي، او یا فیصده د په تضمین سره وم، او یا فیصده چې دی امراض او آفات کنټرول دی. یعنی که چیرې موږ د بزګر او د چشتهیي تخم انتخاب کړي او په مناسب ځای کې وکړي او د کښت طریقه مراد کړي، په ښه وخت اوبه ورکړي، په مناسب ډول سره هغه د ضرورت وړ هغه عناصر او غذایي مواد ور ورسي، او نبات د نباتاتو د هر ژوندی موجود دا خاصیت ده چې دوی خپله یو دفاعي سیستم لري. دا هغه کړنه چې د دفاعي سیستم تقویه کوي، نو په طبیعي شکل سره دوی د آفات او امراض په مقابل کې مقاوم دي او خپل اصل رسولی دي. یعنی هغه اصل هغه زیان چې دی د دې چې موږ کیمیکل یا کیمیاوي مواد استعمال کړو، دا کړنې ترسره کړو چې نبات تقویه شي، نو د امراض آفات څخه به وژغورل شي. چې موږ یو اصطلاح هم په زراعت کې لرو چې فرار له ناروغۍ څخه، یو نبات هغه دفاعي سیستم نشقه وکړو. نو زه عجیب صاحب منګل ته هم دا چش لرم او نور یو مشوره لرم چې دوی کوشش وکړي چې هغه مذهبي تلبیل صحوي چارې شته په نظر کې ونیسي. په اول سر کې ښه تخمونه، ښه نیالګي چې پاک وي روغ وي هغه دې انتخاب کړي او قوي، او دوهم قدم کې دغه محیط ورته مهیا کړي، یعنی د امراض آفات مسکني بقایا د آفات او امراض چې د هغه ساحه پاک کې حفظ الصحه مقررات مراعات کړي او د اوبو تنظیم مراعات کړي انشاءالله. نو بیا په دریم قدم کې په هغه صورت کې چې آفات یا د مرض خطر لیدل کېږي په شیوع کې، یعنی نه ابتدایي مرحله کې، داسې نه چې ځینې 50% څخه وشتي موږ به د خودمر عادت لري چې موږ اصل جواب وګورو. هدف مدا دی نه چې نبات را وګورو، هدف مدا دی چې اصل نو په ابتدایي مرحله کې په محصیدوي شکل سره موږ محصیدوي یعنی کیمیاوي درمل هم استعمالولی شو.
درست، ډېره مننه. بیا هم اوریدونکی لرو، ځان را وپېژنئ. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب.
مننه. محمود الله حکر د هلمند ولایت آزاد ولسوالۍ څخه ما ول په د کوم ناروغي خبرې کیږي دغه، یعنی دغه ونو بوټو د دغه شان څه د ناروغي پیښیږي؟ د ډاکټر صاحب سیمه دا پوښتنه د په څه وخت پیښیږي؟
کته سي په خپل ووای چې تاسو کومه کاروانده د چی شي کوي، څه ډول آفت یا ناروغي لري چې دا زموږ مېلمه استاد رحیمی جواب درکې؟
موږ کاروندې خو اوس چې موږ پسونه کرلې دي، هغه غنم دي، غنم اوس پر ټولېدو دي، نو اوس بیا چې کرو هغه کالو کې تخمونه اوس موږ ږدو، بیا هغه پندانه کوکښېږدو، هغه پنبې کاروندې اوس موږ کرو.
ښه، نو ستاسې د پنبې مشکل سره مخامخ کېږي کوم آفتو یا ناروغي لري او کنه؟
موږ د پنبې مشکل یاد موږ د کاله کې چې موږ کرو هغه د دغه مشکل سره مخامخ کېږي، که چیرې دلته خو زموږ د اوبه کمی موږ لرو، اوبه مو کمی، نو بیا هلته شره کوي، نو چې شره یې وکړله بیا د ژوندي حیوانان و دغه غالبوزي دي که غوماشې دي بیا دغه کوي، خو نو داسې دوا
موږ نه لرو داسې د دوا چې بیا موږ هغه پرو پاشو او هغه شراب د بینویس کچیر یو پلا شراب وکړه شراب بیا نه ورکیږي.
ښه ډیره مننه. سلامت اوسې رادیو اورې استاد رحیمی به تاسو ته ځواب وایي. استاد دوی ته څه وایست؟
بس مننه ده دا ورور څخه چې د لمن څخه تماس نیولې وو. رشته هم دا ستونزه په کومبه کې د کومبې د کرل په وخت کې ستونزه شته چې هغه د خاورې په توجنونه دي، یعنی مرض دی، دلته بیا دا آفت نه دی، مرض دی چې فیبرمي ناروغي دي چې عموماً د ریښې څخه یو ورتسیلیم دی، هغه علمي نومونه دي چې دوی نه پوهېږي، خو یعنی فنګسي ناروغي دي چې دوی د خپله د دغه بوټي په ساقه کې دوی انتقالېږي تر ور خو او تر مثلا د دې پاره کوي پانه به جریږي لکه داسې چې وڅېږي نه سي وبني رسیدلې او کله پرې وکستي او بل اخر ور جریږي وڅېږي او خپل کلاله هم قرانه سنو ځکه چې پانه نه هغه د مواد پر نه رسیږي هغه خپل میوه هم فرت نه رسنه رسوالې نه هم کلاله هم کمزوري پاتې شي او یو ځینې افات دي چې هغه خپل کلاله تر بریټ لاندې نسی ترې کوي او موږ د خوري نو دا غوړ دا د چې دا مشکل چي دی. البته یو څه ده چې هغه کیمیاوي درملونه چې باید استعمال شي هغه د فایل پتوجنین، یعنی مخکې د بمبې د تشتوخ کې چې بمبه شلسي دي هغه نه لري، مخکې د بمبې د کښت څخه په خاوره باید مخکې لري چې بمبه کرل کیږي باید استعمال شي. همدارنګ د بمبې تخم مخکې کرل څخه دا کیمیاوي درمل سره باید معامله شي په مافیدني فنجسایدونو سره. خاوره باید یعنی اول تحقیق، اول باید خاوره لابراتوار شي چې آیا رشته ده پتوجنر په دې کې شته که نشته. هغه نباتات چې پخته شي دغه سمپلونه باید لابراتوار کې وکتل شي، ځکه دغه مطابق باید هغه کیمیکل چې ضرورت دی هغه استعمال شي. که چیرې موږ هر کیمیکل استعمالو نو محیط اړیده کوي د نورو لپاره، نباتات لپاره، د کښت لپاره هم د ناخوالې جوړوي او خاوره یا ککرکیج له په دې له حفره دی وروسته ما مشوره دار چې دای د مسلکی خلکو سره تماس ونیسي. هغه تخمونه چې کری هغه باید پاک وي د غره ناروغي څخه، او همدارنګه خاوره باید ورته مخکې له مخکې هغه معاینه شي چې باید پاک وي، که په جنین نه وي که په چیرې وي بیا باید د کیمیکل په واسطه د دواو د استعمال په واسطه مخکې د کښت څخه باید تحقیق.
بله صاحب، استاد یو بل پښتنه دا ده چې د وای چې د بوټو ترمنس فاصله هم ډیره زیاته لازمی ده چې بوټو ته هم دلمر وړانګي ورسیږي او هم تازه هوا په ولګیږي، نو بیا به بوټي نه کمزوري کیږي. دا خبره څومره دقیقه ده؟
دا خو ما ولا هغه موږ یردبه مخکې لکه خدای وکړي چې وخت رفریالي وکړي
ډیر کم وخت لرو. بله
خیر، نو هغه پراسه موضوع رشته هم د هوا جریان المرونه یوازې نه چې نباتات ته، حیوانات ته، نور ژوندۍ موجودات ته هم اړین دي، ضروري دي. کچېره د انسانانو د نفوس هم ډیره تکاتف ډیره خامخه په تکلیفیږي، نو دا رقم نباتات چې ګڼ وکړل شي د غذایي مواد او د اوبو د رسېدو له کبله، د هوا د جریان له کبله، د المر چې ضرورت پرې د هغه د نه رسېدو له کبله زیانمن کیږي. نو دا ډیره مناسبه ده چې د هر نبات خصوصیات، مثلا د درخت چوکلن نباتات لپاره مثلا د 2 متر څخه 4 متر فاصله مراتیږي، مثلا د سبزیجاتو لپاره په قطاري سیستم کې وکړل شي د 15 سانتي متر فاصله مراتیږي، یعنی دا فاصله مراتول او څنګه کول او شاخچګوري کول او د هوا جریان له کول او د لمر د رڼا، دا یو ډیر ضروري امر دی، ځکه هغه شرایط که هر سنه ګاندي او غونه غ شرایط هم د افات لپاره برابر دي. نو دا خبره بالکل سمه ده چې
ډیر زیات مننه. کور ودان پهنمال محمد هارون رحیمی د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي په هنتون د نباتي علوم په انځي د نبات شورن څنګه عامر او استاد همدار اصل حاجی شاه محمود منګل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی
دیوید د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما دیوه د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما سبه دیدنا به دیدنا ورنظم سبه دیدنا به دیدنا ورنظم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما تپ کمال ار درا واستما وخت تپ کما کما کمال ار درا واستما واستما وخت تپ کمال ار درا واستما وخت تپ کما کما کمال ار درا واستما بمرم وطن پخدس پارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي مجبورین د پریکدم وطن پختس پارما لمجبورین د پریکدم وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما سبه دیدنا به دیدنا ورنظم سبه دیدنا به دیدنا ورنظم وطن پختس پارما
facebook.com/azadiradio
چرات اوائے چزا کنا تیر پزڑگی میں شیلم با کنا تیر پزڑگی میں شیلم با کنا چرات اوائے چزا کنا چرات اوائے چزا کنا